محمد شبریم د ازادي راډیو د لاسو بجو د خبرونې د اوریدونکو هر کله کوم. نن په قطر کې د امریکا یو پلاوی چې په ترکیب کې د بهرنیو چارو وزارت یو اس ایډ او استخباراتو استازي شامل دي له طالبانو سره غونډه وکړي. تر خبرونو وروسته د دې جزئیات اوریدلی شي. په کندوز کې د پرونی چاودنې د قربانیانو شمیر 500 ته رسیدلی او داعش مسؤلیت منلی. ماسکو د افغانستان په مسله کې له واشنگتن او اروپایي ټولنې سره د همکارۍ ژمنه وکړه او په روسیه کې د درېمې ورځې په مخه د څلورویشت ساعتونو په ترڅ کې د کورونا وبا د قربانیانو شمیر تر 900 واوښت. د خبرونو تفصیل. په کندوز کې د خونړي برید مسؤلیت دای شومانه. د کندوز ښار د سید آباد په سیمه کې د شیعه او پجومات کې پرون د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنه وشوه چې د راپورونو له مخې شاوخوا 500 کسان یې ووژل او لسکونه نورې ټپیان کړل. د داعش ډلې خراسان څنګه پر خپله ټلګرام پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د دوی یوې انتحاري په داسې حال کې خپل چاودیدونکي مواد والوزول چې خلک په جومات کې دننه پر لمانځه درېدلي وو. د داعش په یو جلا بیان کې ادعا شوې ده چې برید کوونکی د چین له اویغور مسلمانانو څخه وو. د کندوز حملې قمندان مولوي دوست محمد ویل چې د دې حملې هدف په افغانستان کې د قومي نفاق ورته لمنوهل دي. هغه خلکو ته ډاډ ورکړ.
موږ خپل اهل تشویع ورونو ته د اطمینان هم آینده کې ورکو چې د دوی د امنیت په لحاظ باندې په هر څه باندې موږ ان شاء الله باز امادګۍ په نظر کې لرو او نسو او دوی ته به ان شاء الله داسې مشکلات بیا نه پیدا کړي.
بلا بیلو نړیوالو مؤسسو او لاغ ډلې ملګرو ملتو او د بشري حقوقو د څار سازمان د کندوز حمله په کلکه غندلې ده. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر د دې ټولنې لغړو هیوادو غوښتي دي چې نورو افغان کډوالو ته پناه ورکړي. جوزف بورل پرون د اسپانیا په پلازمېنه مدرید کې یو کانفرنس ته وویل پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته شاوخوا 2000 افغانان چې ژوند یې په خطر کې ول افغانستان او اروپا ته لیږدول شوي. بورل غوښتنه وکړه چې اروپایي ټولنې دې د لس او شل زرو ترمنځ نور افغانان ومني. اروپایي ټولنې د پنځشنبه پر ورځ وویل شاید د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د لوی کمشنر فلیپو ګراندې دا غوښتنه چې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه دي 2500 افغان کډوالو ته د 500 کلونو په اوږدو کې پناه ورکړي ومنل شي. خو دې ټولنې ټینګار کړی چې په دې اړه وروستۍ پریکړه به د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې چمتو دی چې له متحده ایالاتونو، اروپایي ټولنې او ناټو سره د افغانستان په مسله کې همکاري وکړي. سرګل اوروف پرون د اروپا د کسب او کار د سازمان له یو شمېر غړیو سره په کتنه کې وویل د ناټو غړي باید د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې خپل مسؤلیت ترسره کړي. لاوروف ټینګار وکړ چې روسیه پر افغانستان د احتمالي حملې لپاره د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د پوځي تاسیساتو له استولو او هلته د نویو پوځي اډو له جوړولو سره مخالفه ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې په داسې یو حالت کې شاید د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې تروریستي حملې وشي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د چهارشنبه پر ورځ وویل چې هیواد یې د طالبانو استازو ته بلنه ورکړې څو د افغانستان په اړه په پلان شویو خبرو کې ګډون وکړي. په پام کې ده چې دا غونډه د اکتوبر په شلمه په ماسکو کې جوړه شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن، روسی خبریال دیمتری مراتوف او فلیپینی پلنی خبریال ماریا ریساتا د نوبل د سولې د جایزې مبارکي ورکړه. دا دوه خبریالان پرون د دې لپاره د سش کال د نوبل د سولې د جایزې مساق وګڼل شول چې دوی د بیان د ازادۍ د ودې لپاره هڅې کړې دي. ولسمشر بایدن په یو بیان کې چې د جمعې پر ورځ پور شو وویل مراتوف او ریسا پرته له دې چې ستړي شي او وویری شي د حقایقو د موندلو لټه کړې ده. بایدن زیاته کړه چې د دوه خبریالانو له واکه د ناوړه ګټې اخیستنې او د فساد د افشا کېدو لپاره هڅې کړې دي او د شفافیت د رامنځته کېدو لپاره یې کار کړی دی. نه 50 کلن مراتوف او د نوایا ګزیتا له مؤسسینو او له څلورویشت کلونو راهیسې د دې ورځپاڼې مسؤول مدیر دی. اته 50 کلنه ماریا ریسا بیا له نږدې 2 لسیزو راهیسې د سی این این د جنوبي آسیا د برخې تحقیقاتي خبریاله ده. د روسي حکومت په رسمي ډول پرون د څلورویشت ساعتونو په ترڅ کې د کورونا وبا د 916 دیرش کسانو د مړینې خبر ورکړ. دا درېمه پرله پسې ورځ ده چې د څلورویشت ساعتونو په ترڅ کې په روسیه کې د کووېډ 19 ناروغۍ د قربانیانو شمیر تر 900 اوړي. تر اوسه په روسیه کې د رسمي شمیرو لمخې د کووېډ 19 ناروغي د ټولو قربانیانو شمیر تر 2,400 تیر شو دی. خو ډیر څارونکي په دې باور دي چې د کووېډ 19 قربانیانو اصلي شمیرې په روسیه کې تر دې لوړې دي. په پام کې ده چې د عراق پارلماني انتخابات سبا تر سره شي. پر عراق د امریکا له حملې وروسته چې په نتیجه کې د صدام حسین رژیم لسکور شو، دا په دې هیواد کې 5 ځل پارلماني انتخابات دي. د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د منصوبانو د رای ورکولو لپاره پرون په پام کې نیول شوی و. د راپورونو له مخې د رای ورکولو پرونی بهیر لاسوهنو او مداخله پرته تر سره شو. تمه ده چې عام خلک به سبا سهار په وو بجو د خپل خوښې کاندیدانو ته رای ورکول پیل کړي. د عراق پیشندل شوی روحانی مشر مقتدا الصدر د انتخاباتو په ترشل کې ویلي چې دی او پلویان په دې تمه دي چې دا ځل به د دوی له ډلې څخه یو کس د عراق د راتلونکي سر اعظم په توګه غوره شي. دا خبرونه امریکایي چارواکي او طالبان بل افغانستان د متحد ایالاتونو د ځواکونو له وتلو او پر کابل د طالبانو د سخت دریځ ډلې تر واکمنې دوه وروسته د لومړي ځل لپاره مخامخ خبري وکړي. د امریکا د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل امریکایي پلاوی به د شنبې او یکشنبې په ورځو د طالبانو له جوکپور او چارواکو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې وویني. په دوحه کې له تیرو څو کلونو راهیسې امریکایي چارواکو او طالبانو د سولې خبري مخته وړي چې بیا یې د 2000 کال د فبروري په 9 د سولې تړون لاسلیک کړ. یو امریکایي ویاند وویل موږ به پر طالبانو فشار راوړو چې د ټولو افغانانو حقونو ته د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون درناوی وکړي او یو ټول شموله حکومت چې له پراخ ملاتړ برخمن وي جوړ کړي. د امریکایي ویاند زیاته کړه په داسې حال کې چې افغانستان له سخت اقتصادي وضعیت او احتمالي بشري بحران سره مخامخ دی، موږ به پر طالبانو فشار راوړو چې بشري مرسته کوونکو ادارو ته اسانتیاوي برابرې کړي چې هغو سیمو ته آزادانه ورشي چې د مرستو اړتیا لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وی دا غونډه په دې معنا نه ده چې واشنگتن طالبان پرسمت پیشنی. یو امریکایي چارواکی وویل دا غونډه د طالبانو د پرسمت پیشندلو یا دوی ته د مشروعیت ورکولو په معنا نه ده. مشکاره څرګنده کړې ده چې طالبان د خپلو اعمالو له لارې مشروعیت ترلاسه کولی شي. دوی باید د خپلو کارونو یو دوامدار سابقه رامنځته کړي. د چارواکو په وینا د متحد ایالاتونو په پلاوي کې چې نن او سبا له طالبانو سره خبري کوي، د بهرنیو چارو د وزارت استازي، د یو ایس ایډ استازي او د امریکا د استخباراتي ادارو استازي شامل دي. رویټرز اژانس د یو امریکایي چارواکي په وینا خبر ورکړ چې په دې پلاوي کې زلمی خلیلزاد شامل نه دی چې له څو کلونو راهیسې له طالبانو سره د سولې خبري مخته وړي. د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشي د دوی یو جګپوړی پلاوی پرون ناوخت له کابله دوحې ته روان شو. تمه ده چې امریکایي پلاوی به پر طالبانو دا فشار هم راولي چې هغو امریکایانو او یو شمېر نورو کسانو ته چې له افغانستانه وزي خوندي چاپېریال مساعد کړي او برمته شوی امریکایي مارک فریریچز خوشي کړي. مارک فریریچز د 2000 کال په جنوري کې په افغانستان کې ترای تم شو. هغه وخت دا راپورونه خبر شوی وو چې دا امریکایي انجینیر حقانی شبکې برمته کړی دی.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ملګرو ملتونو یو جګپوړی چارواکی خبرداري ورکوي چې افغانستان سره د نړیوالو په بشري مرستو کې ځان راشي ناوړه عواقب به ولري. په دې اړه د ملګرو ملتو د کډوالو د ادارې د مشر فلیپو ګراندي څرګندونه په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې مشر فلیپو ګراندي پرون د تلې په شپارسمه په یو خبري غونډه کې وویل افغانستان سره د بشري مرستو ژمنې شوي اوس په کار ده چې دا پیسې عملاً ورکړل شي، ځکه په افغانستان کې اوس مهال سمدستي نورو سرچینو ته اړتیا لیدل کیږي. د کابل له سقوط یو میاشت وروسته د سپتمبر په 18 د ملګرو ملتونو سرمنشي د لویو مرستندویو هیوادونو یو غونډه راوبلله. په دې غونډه کې افغانستان سره د 1.2 میلیارد ډالر مرستو ژمنه وشوه، خو معلومه نه ده چې له دې مرستې څخه به څومره پیسې د هغو 406 میلیون ډالره بودیجې ته ورکړل شي چې ملګرو ملتونو په ځانګړي ډول د 2021 کال تر پایه ل 11 میلیون افغانانو سره د بشري مرستې لپاره غوښتې و. د یونیسیار مشر وویل ملګرو ملتونو له افغانستان سره د شو یوجمنو ل دریو یوازې یو برخه یا 15 دیرش سلنه ترلاسه کړې ده. ګراندې همدارز یادونه وکړه چې د ملګرو ملتونو د کډوالو له ادارې سره د اعلان شوی 300 میلیون ډالر مرستې یوازې 13 سلنه دوی ته رسیدلې. نوموړي مرستندویو هیوادونو ته په خطاب کې وویل لطفاً په هغو برخو کې چې سمدستي اړتیا ده مشخصه مرسته وکړئ. ښاغلی ګراندې د افغانستان د سخت طبیعت یادونه وکړه. ویل چې د دې هیواد په غرنیو سیمو کې ساړه زیات وي او ژمی هم را روان دی. د یادونه وکړه چې د افغانانو د بشري اړتیاو د پوره کولو لپاره وخت ډیر کم دی. فلیپو ګراندې وویل د عامه خدماتو، بانکي سیستم او اقتصاد ویجاړېدل په افغانستان کې تر دې هم لوی بشري ناورین رامنځته کولای شي.
Unless that is found, I foresee a bigger human...
کمرسی ورنپل شي نو ز اټکل کوم چې تر دې لوی ناورې راتلای شي او زما اټکل دا دی چې شاید ډیر شمیر خلک بې ځای شي، ځکه که خلک روغتیایي خدمات د چلو اوبه او یا پیسې ونه لري نو کډه کېدو ته اړ وسی. دوی شاید افغانستان بهر ووسی او فکر کوم باید حتما هڅه وکړو چې د داسې حالت مخاون شو.
د یو ان ایچ سی آر مشر چې پر کابل د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغانستان ته سفر کړی وو همدارز وویل اوس مهال د ملګرو ملتونو له اړوندو ادارو څخه د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او، د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی او د ماشومانو د مرستې صندوق یونیسف په افغانستان کې خپل ادارې لري. فلیپو ګراند وویل نړیوالو د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، نو د په وینا د بشری مرستو د رسونکو ټولنو پر طلبه د پرمختیایي ادارو لپاره له طالبانو سره تعامل یو څه ستونزمن وي. ګراندې له نړیوالو وغوښتل چې د افغانستان د پرمختګ لپاره له دې هیواد سره مرستو ته دوام ورکړي.
بلورته نړیواله ټولنه په یوه طرحه کار کوي چې وټونی شهر افغان ته په افغانستان کې تر 200 ډالرو مرسته وکړي. مجیب حبیب زای د افغانستان د سوداګری او پانګونې د خونی د بهرنی کمیټې له مسول سره شافیزی سره د دې مرستو په اړه شخیدلې او نمرې دا پوښتنه کړې ده چې دا مرسته به د افغانستان له اقتصاد سره څومره مرسته وکړي.
نو کدا پیسې د افغانستان اقتصاد ته تزریق شي او داخل شي د خلکو د قدرت حدید لري. دا د یو مصنوعي کاذب اقتصاد رونق برته هي کوي او خلک د مجبوری څخه قسم 200 ډالر د ډیر پیسې نه دي په اوسنۍ زمانہ کې، او بیا هم د بیچاره او مجبور افغانان لپاره
د غتر حسور امکان لري پرته لدی چې طالبان دغه پیسو ته لاسرسي ولري د بانکونو تور واستول شي.
نو خو مخکم د بهرنی ایوادونه اکثرا داسې کول چې د خپل انجوګان لري پیسې ورستولې، یو برخه یې د دولت د بودیجې لري استول په اول کې خو یې سينو استول، بیا وروسته سوکه سوکه چې د ظرفیتونه د دولت او اعتبار دولت زیات شو دوی ته ورکړل. خو بیا چون د دې د مرستې څخه په خوانی دولت هم ډیر ناوړه استفاده وکړلې او کرپشن یا په اصطلاح فساد اداري ډیر زیات و، نو دوی دا تجویز نیولی و دیوال سر سخشی ده غیر دولتی مواسط لیاری، یعنی انجوگانو لیاری او پرایویت سکتور سر یا خصوصی سکتور سر مخا مخ راکلا وارد لدوی کولی. نو دا ممکن دی اما دا گتوار بدی ندی چه اما غی انجوگان هم پا تجربه که برسیر شو چه دیر برخه یعنی دا مرستی دی پخپلا پخپل اداری چارو که لگولی آل دا چه پدا بین نورمونو که 15% حتی اکثر یو پروژه پیسی حق و چه دا انجوگان خپل دی خدماتو لپاری واخلی، ولی تر تیر برید پوری دوی دا غشه تجربان پایت نشول او تقریبا تر 15% در طول لگختون زن تی اخیستل لکشتری موتری او کرایه دی کورونو او بادیگارد و دا شهر خدای وکړي چې بیا هم دغه څه تکرار نشي.
نو تاسو څه د حل لار ورته وړاندیزوي؟
خو اصلي خبره دا ده چې دا هم د سیاسي اساسي چاره نه ده. د اقتصادي ستونزو د حل لپاره اساسي چاره اقتصادي وده ده، تولید ده، خدمات ده، پوهه ده او د معدنو استخراج ده او پروسس ده. دا خو یو بیړنۍ مسله ده کنه، دا خو کوم بنسټیز کار نه دی چې موږ ورته ځله کو میکانیزم کچیر داسې وی چې دوی یو میکانیزم ورته جوړ کړي او ویشون کې یا غنجوګان یا بانکونه اول خو مستحق خلق ته ورکی تیر وخت اوس مرسی راغلی دی د مستحق خلق پر ځای غیر مستحق خلق ته ورکل شوی دی حکومتي چارواکو خپلوانان ته ورکل شوی او دوهم دا چی دا